سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلا ساتي رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پایلو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روجرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت دی و اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره وروسته شاوخوا ولس افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو. خوشاوخوا دیرش تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روجرز معلومات ښیي چې د دغو دیرش تنو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی نن پر خپل اکسپانی په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه خو ماشومانو ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه وغوښتل چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول او ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبرپاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نخوتو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن نو ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی له دولسو زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولې. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې تېره میاشت یې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولې. په نیول شویو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې صحرایي محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت یو بوکنوونکی جنایت بللې او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي. پسې خبرونه واوریدل وړاندې سره دا مطالعه واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
د خوني خبرو علماء کرامو د سیمه لپاره خو ځکه خاص خو مهنه دا لشي په سیمه کې زموږ له واکسینو درانه سره مرسته دی وسیږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوې دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کیږي وړاندې ویره سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربېره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بېلابېلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کیږي، چیرته زندانی کیږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګاونډي ایران او پاکستان ورخ او تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پورې چې دغه کډوال چیرته نیول کیږي او ریپورت شوی کډوالو ترخی کیسی او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريده سياله مو په تخنيکي چارو کې رسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس پاڼې په یو ویډیو بیان کې ویل چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په منځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د منځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ کلی ډیر وړوکی دی. شاوخوا شل یا دوشت کورونه خوکېږي. د واکسین په تېره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بل ستونزه بیانوي. دوی زموږ یو خپلوانه چې خاوند په ایران کې دی او په کور کې بل نارینه نه لري څوک نه و چې ماشومی واکسین کولو ته بوځي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. یوه مخکې خلکو ډېره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. ترڅو د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متعصبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څلامله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمېر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د ادعا له مخې په ډېرې بېدردۍ ونیول شوي او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوي. دغه سرچینې وویل
تېره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې، په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراعت کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینې دغه راز ادعا وکړه چې د ده د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټسنګي یا میرویس میدان او دشتي برچک کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعت په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراعت کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولي او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراعت کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیل سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراعت کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لی ترنم له نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلي او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په شوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ لا ساده رادیو نوري ولاندې بر سره دا وري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشته ول دغه هواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسي د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زوره خسته دوی صد رادیو زره خبره کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونو یا کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي ولاندې بر سره دا فیروزی عزیزی په راپور کې د او کډوالو ترخی کیسې واوري خو اوس در راپور درته لرو چې یو نوی څېړنه ښایي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنو چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي ښایي 55 نه وي. د هارورد پانتون د څېړونکو په خپل وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. په دې اړه نور تفصیل ورسو احمد تکلاورو.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په سلو کې 43 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 34 وه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان یې هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیز مخاق لازاده ای راژیو نوری پا تاجکستان که اوش میر میش دوله دقیه واده استل شوی افغانان وای لطی رو دو و نیو رهیسی تا افغانان ها دنیو و لویستلو بهیر زور خیسته. دوی از دیر ریوز رخ برو که دا اکره چه گن افغانان دا تاجکستان دا پولیس لخوانی ول شوی خزی و ماشومان لخوانزه و بازار یا کورون بیول او افغانستان تا لیک دل شوی دی. زنی ده هم وای چه نن دوشن بی ور تا لدقیه واده دا وطلو روسته زربل اجل دکل شوی او سر بیر پرده چه ډېر دوی د استوګنیو کډوال قانوني اسناد لري، خو په خبرې بېرحمه له دغه هېواد ایستل کېږي او حتی له خپلو کورنیو جلا کړی شوی دی. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو ایستل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې اورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي او ورپسې هم ستاسې پیغامونه.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله 10 نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره 4 مخکې د جولای په 18 د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوشې کړل. دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. دې ازادي راډیو ته وویل
مور خو دیپورت کړم، ما مقا پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، سبا راغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادي میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیان له تاجکستان د افغانستان پلازمېنې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
من یکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت، دیگه یک روز اینه میرفتم ساعت 4 بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کارت سرخ کلاشت میش قبول نکنن.
من حالتا پا وحدت خارگوری که یه رستوران ترلود چی ورز دمازیگر سلور بجه را خواب زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خوهید سی و نماند موتر کی واچه ولم حالتا یه مرکز تا بوتلم چی گورم حالتا تر درش کسان نور همو خوشپگویش کسان تری را جلا کلو موتر کی واچه ولو تشپی لس بجی عرکتو کرد او تر دو بجوی سرحد تا را ورس ولو کورانه می پتا جی کسان کی پاتی دا خای سوا می کورانه هم راشی زکا دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواد د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوه اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هېواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای 20مه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه برخه اطلاع داده شده که باید ترک کنن تاجکستان.
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزه کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پته مې یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه بسیار جدي ست. دغه اخرین فرصت هم تر دوشنبه را داده چې لږ زیاد است، به
اندازه د 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت ورکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هیڅ هم نه لرو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ایداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوالو راښکته کوي او په ګزیل یا منی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. څه هم د تاجکستان دولت تاییداوي تر اوسه رد یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هیواده یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستمه سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد شمیرې نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال اراده وي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د استلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری سل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس له سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشتې ونې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې ونې بشپا راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 2200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو پورې رسېږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکوونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما مده شم دروزګان ولادت خبره کوم. دغه ځینی جران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباو بربادي. نو په دې باندې د هر څه اساس خلاصې چې دا بشرګان راغلی دی ماجر د ماشام ګوله نه لري نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوې مصفې څخه تر او نوې مصفې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه بحث کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تنازوري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکی حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اووه دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دی. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتا نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو، تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي، تر څو هغه وینه چې سي لخته ته نسی پلان نسی او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایي زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي را اړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه ژوره و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټکو فایلم پیژنو یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوست چې شوی دی پوشل شوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظري شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او لاروا کې چې دی دوارخیزه دی سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوش شوی دی او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري او د دې هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دې د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه موجود وي دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزه یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دې کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکاو وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی د په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسئ، بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاوو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه کې. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند وست. شنو غلاست د ولسم چوګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وستونو کې مو نیورون و پیژندې، همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی د دې چې دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث، د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی، او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي.
چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی د نیورونونه په سینپټیک خلا کې خوشې کېږي، ازادېږي، مګر کم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې څه کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه یې چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. ښه مثال موږ د اډرینالین ده ورکوي، همدارنګه د اډرینالین ده ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودې. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونه په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي ده چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونه د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چکې په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کېږي، او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد وسي، هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډېر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې، د نشلېدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو، مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چې شکیږ دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازي ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لپاره تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیږي تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلاره ده چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډوله دی چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشی کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادې پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نه چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال سره سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ترسره شي. دا و د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنې د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه دا د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1